السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږیستئ د موسیقي دوه ساعت خبرونه په تور سره د ورسېدل د یو بل یو ساعت خبرونه په لسولې چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم افغان حکومت نن د ثور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ د په یو لړ مراسمو سره ولمنځله همدې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړه وی ویل چې نړیوال تروریزم په دې هڅه کې دی چې د اسلام له نوم څخه په ګټه اخیستنه د افغانستان امنیت او ثبات ګډوډ کړي د روان خبرونې د سر راپور دی خو په دې خبرونې کې لومړی خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربندې لانسي نیپال چارواکی وایي زلزله ځپلو لری پرتو سیمو ته د خوراک د او دواو پر رسولو توجه کوي نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کیږي لمړی صفی الله ستانکزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي په هیواد کې د دوامدار ثبات دراوسلو لپاره اړتیا ده اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي په کابل کې د فرغندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو نه حاصل وخت کسانو له ډلې د لسو کسانو څخه پښتني او ځوابونه شول او ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت ته پام وکړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په هیواد کې د دوامدار ثبات دراوسلو لپاره اړتیا د څو اساسي قانون په سمته غریعت شي ښاغلی غنی د سرګندونی نن د مجاهدینو د بریا یا د ثور د اتمې پلمنځغونډه کې د جمهوریت ریاست په ارګ مانی کې وکړي
البته د دې لپاره چې واقعي او دوامدار ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو نو په کار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون په رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووزي
جمهور رئیس افغانانو ترمنځ پر اعتماد ټینګار وکړ او ویل شي د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو د مناسبو سیاستونو په مخ ته وړلو سره په ټول هیواد کې امنیت تامین کړي مجاهدینو لنن درویشت کال مخکې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په پای ته رسیدو سره خپل حکومت اعلان کړ په کابل کې د فرخوندی په وژلو کې د ښکېلو نه هڅل وختو تورونو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې د کابل ولایت استیناف محکمې ته د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې نن ټول ښکېل نه هڅل وخت کسان راوستل شوي او د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي له لسو تنو څخه پوښتنې وکړې ښاغلي مجددي وویل له پاتې نه حاضر شو کسانو به هم په نوبت سره سوال او ځواب وشي او بیا به په مجموعي توګه د ټولو په اړه پرېکړه اعلان کړي د استیناف محکمې رئیس همدارزې امر وکړ چې د دوی امنیتي حوزې د کشف د برخې مسؤل هم باید ژر تر ژره ونیول شي او امنیتي چارواکي دې سبا د دې دوسیې د لاروخانی دوه په هدف محکمې ته ورشي فرخنده شاوخوا دوه میاشت مخکې په کابل کې د شاهد شمشیر زیارت مخې ته د قران پاک د سوزولو په تور د خلکو لخوا په وهلو وهلو مړه او بیا وسوزول شو او د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته پام زیات کړي ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مسؤلین هم ورغوښتي وو خو هیڅ امنیتي مسؤل د جرګې غونډې ته حاضر نه شو د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل چې امنیتي چارواکي باید د راتلونکي عمومي غونډې ته ورشي
متاسفانه چې دوی را نغلل نو په همدې اساس باندې دغه که ستاسو خوښه وي ستاسو رضایت وي د نن ورځې اجنډا به دوشنبې ورځ ته ونیسو
ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي ادارو مسؤلین یې ستجوابوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې دمې وروسته منال بشیر در واوروي
د نیپال چارواکو پروند ویلي چې لری پرتو زلزله د پلوسیمو ته د خوراک او دواو پرستولو توجه کوي دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې څخه د ژوندې پاتې شویو کسانو د موندلو هیلې کمې ښکاري د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایندې لکشمی ډاکال ویلي لومړیتوب د خوراک او مرستو رسول دي په ځانګړې توګه هغه سیمو ته چې تر ټولو زیاتې اغیزمنې سوي دي لکه دولاکا او سندوپل چوک دې زیاته کړې چې که داسې راپورونه ورسې چې څوک ژوندي پاته دي هغوی به ولټوي د دې په وینا له زلزلې یوه اونۍ وروسته به دا ډېره سخته وي چې څوک دې تر ړنګو ودانیو لاندې وموندل سي چارواکو د زلزلو له کبله د 6,621 تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي 14,000 کسان ټپیان سوي دي په وژل سویو کسانو کې لږ تر لږ 50 بهرنیان دي او زر نور اروپایي غر ختونکي ورک دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې زلزله کې د نیپال د 28 میلیونه نفوس څخه 8 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي او تر 2 میلیونه پورې خلک خیمو، اوبو، خوراک او دواو ته اړتیا لري. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده د هیواد په شمال ختیځ ځنګل کې 234 نورې ښځې راخوشي کړې دي. د ښځو د راخوشي کېدو اعلان پرون د نایجیریا چارواکو کړی دی. له دې سره په روانه اونۍ کې د ژغورل سوي ښځو شمېره 650 ته رسېدلې ده. پوځ له هغه له څو اونیو هوایي بمباری وروسته چې په سامي بیا ځنګل کې ځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ځینې ښځو چې بوکو حرام ډلې د انساني سپر په توګه کارولې له هغه وروسته وژل سوې چې پر ژغورونکو یې ډزې پیل کړې. د نایجیریا پوځ وایي سیمې ته یې د ښځو او نجونو چې ځینې یې امیندوارې دي د روغتیايي وضعیت کتلو لپاره روغتیايي ټیمونه لېږلي دي. دغه ټولې ښځې او نجونې له ذهني ټکان سره مخامخ سوي دي. دا څرګنده نه ده چې دا هغه زده کوونکي دي چې یو کال وړاندې د چیبوک ولسوالۍ له ښوونځي څخه برمته سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې له تیر کال راهیسې بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې 2000 ښځې او نجونې برمته کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی و او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راز هم هغه اتیا زره کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربند اعلان سي. روسیه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته د دې غونډې غوښتنه کړې وه. د یمن د جګړې له کبله اغېزمنو سویو خلکو ته د سونګ لپاره مواد، خوراک او دواوې رسول ډېر ستونزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړې ده چې د سونګ د موادو د کمښت له کبله په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه درېدای سي. شاغلي بان دا خبره د نړیوال سره سلیب سره په همغږي کړې ده. په یو مهرمانه غونډه کې روسیه د یوې اعلامیه مسوده پیشنهاد کړه چې د فوري اوربند یا لږ تر لږه د بشري مرستو رسولو لپاره دی په جګړه کې وقفه راسي. او د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالانو پروند ویلي چې دوی په هوستن ښار کې د یو ایراني فعالې د غیرتي وجنې د قضیه سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. امریکایي څارنوالانو تیره اونۍ یو اردنۍ پناه غوښتونکی محاکمه کړ چې مسلمان دی او علي اوز محمود ارسان نومیږي. ارسان د تهران ضد فعاله ګیلاره باقرزاده له هغه وروسته په ډزو ووژله چې د ده لور یې له یوه عیسوي سره واده ته هڅولې وه. د ټکساس دغه عیسوي اوسېدونکی کوټي بې فرض وروسته په ډزو وژلې موندل سوی و. څارنوالان وایي ارسان د خپلې میرمنې زوی او یوې بلې لور په مرسته دغه دواړه کسان وژلي دي. د دوی لاسته د هغو کسانو د نومونو فهرست هم ورغلی دی چې په راتلونکو کې هدف ګرځېدای سوای، لکه د دې وژنو پلټونکي څارنوالان او د بې فرض پلوان. د ارسان مدافع وکیل دا تورونه خندونکي بللي دي. د هارس ولسوالۍ قاضي دیون اندرسن وویل د خپلې لور د خاوند او د هغې تر ټولو ښه ملګرې وژلې او د هغې وژنه یې پلان کړې وه. ثبوتونه دا شک څرګندوي چې په 2012 کال کې د باقرزاده په وژلو کې د ایران حکومت لاس درلود، ځکه چې دې په ښکاره توګه د تهران د ځپونکو تاکتیکونو پر ضد ژغ پورته کړی وو.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې روان خبرونه زه قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وايي نړیوال تروریزم د افغانستان د ثبات د ګډوډولو په هڅه کې دی.
تلاش در ازم ترین بعد از آن از نوان دین مقدس اسلام سوء استفاده.
ولسمشر دا څرګندونې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. وړاندې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د ولسي جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا او بل ورځ به دوام وکړي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. په دې اړه د راپور سربېره دا هم لرو چې دفاع وزارت وایي لا هم په زابل کې د هغو 130 مسافرو لپاره عملیات جریان لري چې څه باندې 2 میاشتې مخکې تښتول سوي وو.
څومره په توان کې وي د 130 مسافرینو د رخصتولو لپاره؟ هغوی هم زموږ ورونه دي. وسوال پوس پوره هلې ځلې کوي.
په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د کونړ د ښځو چارو مسولین وایي په دغه ولایت کې لا هم د ښځو حقوق نه مراد کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
څه فکر کوئ؟ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي.
او د خبرونه په پای کې ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم مهیروي چې په ژوندۍ بڼه خبرې شي. تاسو زموږ شخ لازدي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د فم په 3.15 څپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپاو اوریدلای سي. راځو د خبرونه لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی وايي نړیوال تروریزم هڅه کوي چې د افغانستان ثبات ګډوډ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د دروشمې کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم وینا وکړه. وی ویل چې هیواد له جګړې سره مخامخ دی او په وینا یې چې ټول ملت باید په وړاندې آماده اوسي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بله قاسم جان، تاسې او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د سور د اتمې نېټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې څخه نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نمانځنه وشوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او ګڼ شمېر نور مېلمنو ګډون کړی وو. ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په خپله وینا کې وویل دی وی نړیوال توریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. توریزم غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام له منځه یوسي او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نامه څخه ناسمه استفاده وکړي. د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه یې ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږ ده چې توریزم نشي کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي. دلته د هیواد له زړولو سرتیرو مننه کوم چې د علماو د فتواګانو سره په همغږۍ کې د توریستي شبکو په وړاندې ولاړ دي او د خپل ځان په قیمت د ملت په وړاندې خطرونه دفع کوي. د غشند حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې د جګړې له تریخ واقعیت سره مخامخ یو او باید ځانونه چمتو کړو او خپل قوت یو کړو. دی وی چې موږ ستونزې د پخوا پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بالاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای شي. د سول لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو. د غشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل سم چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر لنګېدو وروسته رامنځته شو د مجاهدینو پر وینو او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه وړلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وشي. افغان مجاهدین د 1901 کال د سور په اتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو سره واک ته ورسېدل. که څه هم د دغه ورځ اوس د پخوا په شان نن منځل کېږي، خو بیا هم هر کال د یوې غونډې په جوړولو سره د افغان ولس د مجاهدت، میړانې او سرخندونې یادونه کېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه معلومات درکوو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي لا هم په زابل او غزنی ولایت کې د بدر په نوم پوځي عملیات جریان لري چې هدف یې په زابل ولایت کې د 150 تښتول سو مسافرو خوشي کېدل دي. خو تر هغه مخکې د ولسي جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا بل ورځ جوړېږي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړېږي او طالبان هم تایید کړی چې اته استازی ګډون پکښې کوي. د سولې عالي شورا غړي هم دا غونډه د سولې د رسمي خبرو لپاره مهمه بولي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور ته غوږ نیسو.
که څه هم په دوحا کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کېږي، خو د ولسي جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کېږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره مونږ تقدیروو، خو یو اعتراض مونږ لرو. باید په دې حیات کې آتمن د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزادي مونږ موجود وای چې مونږ کولای شوای چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته مونږ قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ مونږ دا ډېر وخت نه ناري وایو چې مونږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو مونږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یوه تکسیس پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه تروان چوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکراتو ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دې وړاندې په جاپان، چین او فرانسا کې هم د سولې په اړه په ورته څېړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی، خو په قطر کې د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې راپورونه خپرېږي چې لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اصلي ځای او نیټه څرګنده نه ده. کارپوهان وایي باید حکومت له دې لپاره د سولې د خبرو د پیل لپاره بیړه وکړي چې د سګنی پسرلي جګړې په هیواد کې بېساري دي، او که دغو جګړو ته د پایټکې کې نه ښودل شي نو ښایي چې نور درانه تلفات او بد عواقب به ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام د وڅخه د سهار تر و بجو پر بیا په همدې څپو د آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 150 مسافرو د بیرته خوشی کېدو لپاره لا هم د دوی عملیات جریان لري، او په دې عملیاتو کې نږدې 200 وسلوال مخالفین وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه عملیاتو هدف د 150 مسافرو بیرته خلاصول او د وسلوال مخالفانو له منځه وړل دي. نرجس صفای راپور راکوي.
سره له دې چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هغې ژمنې هم اته ورځې تیریږي چې ویلي وه په راتلونکو لسو ورځو کې به 130 برمته شوي مسافر خوشي شي، خو تر اوسه هم په دې برخه کې د کوم پرمختګ اسراک نه لیدل کېږي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګلو د 130 مسافرو خوشي کول دي بریالي بولي، او وایي چې په دغو عملیاتو کې نږدې 200 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نوموړي وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرني وسله والهم شامل دي.
په مجموع کې تر اوسه پورې د بدر په عملیاتو کې 89 تنه وژل شوي دي، 98 تنه ټپیان دي، 3 تنه اسیر دي د مخالفینو، اتاتیا حلقی مینون انفجار ورکل شوی دی. همدا په تیرو څلری ساعتو کې په غزنی او زابل کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې کې 4 تنه پاکستانی دي. نو چې زمونږ څومره په توان کې وي د 1 مسافرینو د رخلاصولو لپاره هغوی هم زمونږ ورونه دي وسوال پوس پوره هلی ځلې کوي.
ښاغلي وزیر ونه ویل چې په دې عملیاتو کې څومره افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله وختي خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه پوره هڅې کوي چې 1 مسافر بیرته خوشي شي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، اروزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول شول. په دغو تښتول شویو کسانو کې 1 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په بلکې د وسلوالو له لورې وتښتول شول. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د زابل سرپرست محمد اشرف ناصری وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د تښتول شویو کسانو سرک نه لیدل کیږي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو 1 برمته شوو مسافرو د خوشي کېدو لپاره هڅې جدي کړي.
سورج مخکې موږ رئیس صاحب جمهور سره ملاقات وه، هغه یې دا وویل چې تر 2 میلیون ډالر پورې ما مصرف کړی په دې، هغه معنی چې زه دوی آزاد کړم. نو موږ هیله توقع له دواړو مشرانو څومره عجل کېدلی شي په دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي، ځکه د هغوی فامیلونه منتظر دي او دا یو رواج بیا ستاسو د افغانستان جوړیږي.
خو کاربوهان بیا د ملکیانو یرغمل نیونه د مخالفانو په جنګي تاکتیک کې بدلون بولي او له حکومت څخه غواړي چې د ملکي وګړو امنیت او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واورید چې په و بجو باندې خپلې خبرونه پیلوي. اوس به له اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ رسپانو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دینی علماو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼه د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا همدې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼه د سولې عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. همدې ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولته خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلی چې نورالحق قلومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی. په جرمنی کې د استیناف محکمې پریکړه وکړه چې هغه افغانانو ته به غرامت نور کوي چې د کورنۍ غړي د یو جرمنی قومندان په امر په شوی حمله کې وژل شوی و. د امریکا جنگي جت الوتکو په 2009 میلادي کال کې د جرمنی ډګروال جورج کلین په غوښتنه په کندوز کې د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولې وه بمباري وکړه. په دې حمله کې نږدې سل ملکي وګړي وژل شول. د دې قربانیانو کورنیو د جرمني حکومت ته عرض کړی چې غرامت ورکړي. د جرمني د استیناف محکمې دا تور هم رد کړ چې پخوانی ډګروال جورج کلین د دندې پر مهال له خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی دی. د وشل سو افغانانو مدافع وکیل وایي چې د جرمني په ستره فدرالي محکمه کې به عرض وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په ریپورت کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له طبیعي زړه کوه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی پوهیږي او باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناتو هم باید په دې کې را سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وویشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړي او په یو تړون کې ویل شوي چې په جګړه کې باید ملکي خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمې د پنځم به پردو ویل چې په کندوز کې د دې بخوانی قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جت الوتکې مرسته ورغواړي، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته وو. خو ښاغلی پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباري کوله، د جرمني عسکرو دې قومندان ته څو واري ویلي وو چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره یې هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته وه. خود پوپل پوینه جرمنی قومندان غوښتل چې نورو ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر کړی دی. د جرمنی د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژل شویو افغانانو کورنوی ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندې بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. دا دغه قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا سترې محکمې ته عرض وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله دا چې د جرمني ستري محکمه ته بتو او بیا به د هاګ نړیواله محکمه ته بتو. زه ډاډ لرم چې د آلماني قومندان اشتباه و او نور قاضیان به داونه مني چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خله پر ملکی خلکو بمباري کړی ده. محکمه ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو شته چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبري اژانس وایي د جرمني حکومت د شنیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمباري هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې کچېري مسأله په حق کې نړیوالې محکمې ته ورسېده، د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل کچېري د جرمني حکومت په حق کې داوا وبایلله، بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 1813 شمیرې له لارې کوم سمسونه چې راغلي دي، یو هم د قاری عبدالمتین په نامه دی چې د کندهار ولایت څخه را لېږلی دی. وایي موږ د ټولو مخالفینو څخه غواړو چې د سولې بهیر ته حاضر سي، نور نو بس سي، افغانستان مورانوي، نور د پاکستان په لار مځي، پاکستان د طالبانو او نورو ټولو افغانانو دښمن دی. د زبیح الله په نامه د هلمند ولایت څخه یو سمس لرو. دی وایي د افغانستان سوله په پاکستان پسې تړلې ده، که هغه غوښتل چې سوله نو بیا سوله راځي. د بادغیس ولایت څخه د اجمل په نامه هم یو دوست د سمس را لېږلی دی. دی وایي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، که هغوی واقعا د سولې له دواړو لورو سره همکاري وکړي نو دا پروسه بریالۍ کېدای سي. یو بل سمسم لرو چې خپل نوم نه دی لیکلی، دی وایي په افغانستان کې چې زندانونه خالی سي سوله به راسي، که زندانونه ډک وي سوله به نه راځي.
او د حقیار په نامه یو بل کس هم یو سمس را لېږلی دی. د کندز لوالی او نور چارواکو نه دا پوښتنه لرم چې په ژمي کې په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالۍ کې یو ډول کارتونه ویشل کېدل چې پکښې راغلي چې له دولت نه به لاس اخلي. د کندز لوالی نه دا سوال کوم چې ولې مو په هغه وخت کې دا خبرګون نه شو دی چې دا کارتونه د چا لخوا او د چا په لاس خلکو ته ویشل کېږي. که چیرې تاسو هم د ازادي راډیو پر بیلابیلو راپورونو او دغه راز پر نورو ورځنیو مسایلو باندې غواړئ موږ ته اس ایم اسونه یا پیغامونه راوستوي، او که چیرې تاسو د افغان بیسیم سیم کارتونه لرئ نو د 1943 شمیرې له لارې دغه پیغامونه موږ ته رالېږلی سئ او موږ به د خپرونو په جریان کې تاسو ته وړاندې کړو. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې یو ار بیا لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامدار ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو 49 تورنو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګولو ته پام وکړي. د نیپال چارواکو د زلزله له کبله د 6,618 تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي 14,000 کسان ټپیان سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده 234 نورې ښځې راخوشي کړې دي. د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالان وایي چې دوی په هوستن ښار کې د ایراني فعالې د وژنې د قضیې سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اور بند اعلان سي.
اوس به هم د سفی الله ستانکزي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د بیکاری د کچې د لوړېدو څخه شکایت کوي. د دې اتحادې مشر معروف قادری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په هیواد کې د بیکاری له امله د اقتصادي ستونزو کچه لوړه شوې ده. ښاغلي قادری د بیکاری لامل د امنیت نشتوالی، پراخ فساد او د پانګې اچونې نشتوالی وباله. هغه زیاته کړه چې له همدې امله په کابل، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د اکثرو فابریکو فعالیتونه درول شوي دي. د بامیان ولایت سوداګری خونی مسولین وایي د تیرو دوو کلونو راپدی خوا د دې ولایت د غالیو اوبدلو صنعت کمرنګه شوی دی. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی مشر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته په میاشت کې 3000 متر مربع غالۍ له بامیانو څخه صادرېدلې. نوموړي وویل د تیرو دوو کلونو راپدی خوا اوس هر میاشت یوازې د 300 متر مربع په اندازه غالۍ بهر ته صادرېږي. ښاغلي حسن زاده د غالیو د صنعت د کمزوري کېدو لامل د غالیو لپاره د مناسب بازار نشتوالی وباله. د کابل ښار ولایت مسولین وایي پروان لمریز کال کې د دې ادارې په عوایدو کې د تیر کال همدېش په ورځو په پرتله 19% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار ولایت د عوایدو ریاست مشر عبدالوکیل عطایي نن ازادي راډیو ته وویل پروان لمریز کال کې د دې ښار ولایت په عوایدو کې 2,640,300 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د زیاته کړه تیر کال همدېش په ورځو ته په کتو د اندازه 221,000,000 افغانۍ وه. ښاغلي عطایي له خوده چې په روان کال کې به د کابل ښار ولایت عواید نور هم زیات شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
غوړی د افغانستان سیمه لري او د غرز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولي نو د ازادي رډیو وب پانی ته ورسي چې ادرس یې د ازادي رډیو ټکی کام یا ازادي رډیو ټکی اورګ. ازادي رډیو فیسبوک باندې هم لري. که تاسو دغه پانی خوښ کړئ نو کولی سئ له ورځنیو خبرونو او راپورونو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړئ. د فیسبوک پانی ادرس د facebook.com/azadiradio او هغه دوستان چې ټویټر پانی هم لري د ازادي رادیو د ټویټر پانی ادرس د twitter.com/azadiradio. خوست به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د نشه توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي که چیرې د نشه توکو د کاروبار پر وړاندې مسؤلې کشفي او امنیتي ادارې همغږي نسي نو شاید په دې ولایت کې د نشه توکو کاروبار زیات سي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د نشه توکو د کاروبار اجازه ورنکړي او او سرغړون کې به د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور راکوي.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا د سر ته ونه رسیږي، موږ دا اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجوده دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یوه حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی، نو د دغه په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده. په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجرات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مضمونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام پر درو بجو پیلیږي. البته د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته په دې خبرونه کې په لومړی ساعت کې د بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو، او دوهمه نیمه یې چې یو ساعت دوام کوي، یعنی له څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې، په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو ته ځانګړې سوی چې ټاکل سوی سبا او دغه ورځ بل سبا ته تر سره سي. خو مخکې لاغه د کونړ د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي لا هم په دغه ولایت کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او ګڼې ستونزې لا هم په دې برخه کې موجود دي. روحالله انوري په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لسګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو څه کار کړی، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله یې ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
د پټول نه کې حاکم دی چې لامل دې کې چې باید خزه د کور نه بار وځي تعلیم ونی کې هم در مثلا اته خپل دغه صحت واش کې هم د ستونزې لري چې نشي کې ورته مثلا یو نارینه ډاکټر دې مراجعه کوي ته سوغه تکلیف او مشکل چې غره فشي په مشکل تو کې ودونه دي جنونو هم دنجون هم دارکانو دستون داشته ده بدو که جنکی ورکو دیلی بدل کول دی مثلا میراس نه ورکو دی یا مثلا ده کندی جبری نکار ده خود ده طول عمل دیدی که چه مثلا خزه پر مختک مونی کی او ده غیر مختک خان شید ترسو خزه نخپل اقو خو خو غاری او نخپل تعلیمی اقو غاری نخپل اقتصادی اقو غاری
هغی ویل باید دینی علمان قومی مشران او ده طولن نور غری پا گرد حسی وکری او هغا دودون علمان زیوسی چه کم ده اسلام ده مقدس دین او افغانیت خلاف تی
پتولنه که ده تحت با اساس یا مستحکم پیدا کنه که زمگتاز قدرمن دینی علما دی البته آغا علما چه واقعا دوی به دین مانه حکمه دی دوی کولی شو چون مثلا ده اسلام شریعت پر بنابانه خصوص در تقه کل زمینه مسایده که دوی دور زیاد رول لدی بیاب ده علما نور شو زمگتاز خبر ده کورانه غری دی والدین دی مثلا مشران دی زمگتاز بیاب کلان شو تولنه تا مگتاز مگتاز قومی مشران دی مالکان دی سپینگی دی چه دوی خبر ایواد نور ویدن سر مقایسه که ده خود شوان نور ایوادونی که خبر ایواد که همون گوری
قومی مشر حاجی تاج محمد وای ډیر پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو له امله بې ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولی چې زامنو ته کورونه آباد کړي
کمر شکن رواجونه دي کور کې لور پیغله را بل ځوان دی که هغه ورکوي هغه په داسې بیا ورته ووایي چې د هغې د ودوی څخه وتلی نه شي دوم په څنګ کې پاسونه هغه ته داسې ولور ووایي چې دغو نه ټوله سره راکړه هغې د ورول نه وتلی نه شي
هغه وایي د نجونو کورنیو لخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورخطا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو له وسه لوړه خبره ده مولوی عبدالعزیز وای پخوا به د جینۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوی خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوي دي
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او په سفرونو نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړي دي او حالان کې یو غم او غمیزه ملک ته راوړې ده علماو دغه رول خپل ادا کړی دی مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي گفت و شنود
خبر اتره
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود
تاسو دمګړې د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یستئ سلګونو افغان کارګرانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ او له حکومت څخه غوښتل چې په هیواد کې بیکاری له منځه یوسي دا مظاهره پرون د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د کارګرانو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت رابلل سوې وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیون افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادی مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي کار زموږ حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقره او بیکارۍ څخه وژغوري
نجات بدن
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیه چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي، او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو وړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته یې لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړېږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي، یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یوه لویه ستونزه وخت ده، او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي، او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
او له دې سره د رواني او ساته خبرونه خبري مطالب او راپورونه هم پای ته رسیږي. زه قسیم سولمل درنه چاسه غواړم. خو د خبرونه په پاته برخه کې مو د تاندې څنګې اونیس پروګرام اورېدو ته رابولم چې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. چاویل څه کوي چې څلور کاله پونتون وای لګې پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅیږي، وای خلا. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتونو تلیو تماته څلور کالو پیسې راکزه تا ته ډیپلوم درکوم.
تیر سیمسترونه پیسې واغستې، نفر راستن په اتم سیمستر کې کینو.
یقینا په تیر کلونو کې موجود وي چې وزن دوسیه یعنی موجود دي.
څه فکر کوئ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همرا ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو په اړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس همره نوې خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوی خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکوونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340,000 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعا سړی حیران شي.
زه محبالله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوق پوهنځي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست و، پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. دلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون ورته ویلي و ته ماته څلور کالو پیسې راکړه زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا د خپل عیني شاهد یم.
خبر و سره شی و
ساجد الله قریشی ما د کونړ ولایت څخه یو پانتون دی شخصي البته شخصي پانتون دی نو دی د سوکړه چې تیر سیمسترونه لکه پیسې واغسته نفر راسن په اتم سیمستر کې کینو ډیپلوم یې اغستو ته صرف کړه نو بس یو سرور میشتي ویو هم بم کله تو کړه نو ته نو هغه ته ډیپلوم ورکو نشته د سم مسائل شته
چا تو فره بو خړا چا پدو کو خړا چې حیا نه بے جنی دنیا سبو
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو له ژوند او راتلونکي سره لوبې کول بولي او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپله هم په فساد کې ښکیل نه وي. اغلی مروه
د هغه ځوان د اندې سره یوه لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي باید دا لوبه هېڅکله د ځوان د اندې سره ونه شي. او زما دا هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات علي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي باید په سمه توګه د هغوی د ټول او څوک چې دولتدار دی یا پیسې لري دې ته هېڅکله دا زمینه ورنه کړلی شي تر څو ډیپلوم واخلي. په دې خاطر چې د موږ ځوانان یو چې کولی شو دا جامه جوړه کړو او د خپلې ټولنې ته خدمت وکړو نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات علي ته د دولت د خوانه داسې کسان معرفي شي چې هغه هېڅکله هم په فساد کښې لاس ونه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپله دنده ترسره کړي.
زانت سڑک زانت خون دے جوڑ کا وہ چڑو دے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زانت زائے جوڑ کا
دلوڑ اوزدہ کو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش منی چی دا سے پیخی چو کلون اوڑان دی وی او عاملانی دا قانون منگولو تسپاری لی
یقین پتویر کلونو کی موجود وی مگا خپلا پا داگا مورد بندی دیر جدیو چی باید اگا کسان چی غواری پا داگا پروسا کی یعنی لاس وواکی یا جالی دیپلومنا جوڑ کی تبان مگا ارسر دیر جدی برخود دا مگا شناسائی کهو زینی کڑی غواری چی پا داگا مورد بانی یعنی راسترهونه وکری او پا داگا مورد بانی تیره وکری اگا امنیتی مسئولین پا دی برخه که مسئولیت لری چی عدلی و قضایی مسئولین تا مگا کړی دي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي. یعنی موږ غواړو چې له جال هغه تصویر هغه مسائل چې په تېرو کلونو کې چې دا تجربه سوې ده چې نور یو تعداد هېوادونه دي چې په خپله په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړوي موږ له دغې پروسې نه جلوګیری وکړو.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډېر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کېږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري. د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی خو د هغو د خدای مل شي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسمه وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي.
والے والے داسوشی چی گلاب گلاب دانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب
هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څه اندېښنه لري. صبغت الله د کابل د قراباغ ولسوالۍ اوسېدونکی او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي
تشویش دغه راسره دی چې دلته خالي یو اسناد ورکوي هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه د دغه ځای نه فارغه شم څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کړم سبا ما ته کومه دغه دغه اسناد راکوي دغه بار لری کوی نه لری
هر لار در نور دا منزل میں مزل دے
د ځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو. څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري. څوک وایي ولې باید توپیر ولري او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتباره او درسونه یې څومره باکیفیته دي.
نوم مې ګل آغا د ننګرهار ولایت. دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي بې شخصي ته راځي دا خو ټولو خلکو ته معلومه معلومه ده چې ارزښت د حکومت په نسبت کم دی.
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی. ډیپلوم خو تر اوسه شخصي بندونه چا ته دی ورکړی، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دینه سبا فارغ شو، دا چې کوم ترانسکریپ موږ ته راکړي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړل یا نه دی. دغه تشویش موږ لرو، باید دا تشویش موږ رفع شي. موږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري، دولتي ډیپلوم چلیږي او د دینه چلیږي، باید دوی ته یو ډیپلوم ورکړل شي چې دواړه مساوي شي.
مانم حشمت الله دی، د کونړ ولایت څخه یم. زیاتره خلک داسې وایي ځکه چې هغه اعتبار چې کابل پوهنتون یا مثلا دولتي پوهنتون لري، شخصي پوهنتون باندې څوک دونه ملا نه تړي، نه خلې درسونه خلک په لوړه کچه باندې درس ورکوي. زیاتره پوهنتون نشته دی چې وزارت تحصیلات لري سرسات نه دي، لکه بعض شخصي پوهنتون نه دي چې ارزش نه لري ډیپلوم یې دومره، نه په افغانستان کې نه په خارج کې. ول داسې به ډیپلومونه هم ورکوي نور پوهنتونونه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې.
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې. همزولو په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپت یادونه وکړه. ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی. اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي، ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش. په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښت. دی که یو خوا مهم ترانسکریپت بولي، نو بل خوا وایي چې د ترانسکریپت ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن:
اصلا که شخصي یا دولتي پوهنتونونه دي، ټول پوهنتون دی او دواړه عین ارزښت لري. ترانسکریپت موږ ورکوو، لکه باختر پوهنتون یا کابل پوهنتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي. او عین معدل، یعنی عین هم لسانس دی هم لسانس دی، عین ارزښت باندې دوی کولی سي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، څهغه کې نمرات ذکر کیږي، دغه کې فیصدي راځي، دغه کې جی پی راځي، او مضامین څه کوم ویلي دی، هغه ډېر زیات مهمه ده. ما په نظر باندې کوم دوستان څه بورسونو ته ځي، اکثرا موږ ترانسکریپت ورکو. که به چېرته نور اسنادونه ته غواړي، پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وي چې موقتي، او ډیپلوم غوندې دی چې تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، موږ هغه ورته ورکوو څو پورې چې دوی د امتیازاتونه برخوردار اوسېږي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او که نه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکوو، هغه تصدیق چې خپله له مؤسسې څخه ده، او په زمن کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکاډمیکي اړیکې، یعنی هغه پوهنتونونو سره لري چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کوم تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکړو. په دغه برخه کې ډېر کارونه شوي دي.
همزولو، فولبرایت بورسونه یا سکالرشیپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغان ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشیپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو دا اندیښنه شریکه کړه. نو دوی دغو محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ:
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتي و خصوصي فرق نداره.
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نشي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي. که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت، موږ ته مهمه ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي.
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تایید داشته باشه.
ښاغلی نوربخش وایي: دوستانو، چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړی، چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت تر څنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل، موږ په دولتي مؤسساتو کې ډیری له 1500 زره قطعه ډیپلوم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1500 زره کته ډیپلوم موږ پیشنهاد کړی دی. موږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکولی شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
د نننی داور غفتنو ته په پام سره د هر تکړه ځوان هڅه داده چې ځان په لوړه کچا په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسې شي، تاندې څانګې بس کوو. مخې ته مخه
ولاړ وی